طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای په همدې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او سوکاله یې. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې دوهمه درسي خپرونه پیل شوه. پوهان آریان د طبی زده کړې د لومړۍ دورې د زده کوونکو د درس لپاره حاضر شوه. قدرمنو زده کوونکو کتابونه مو راواخلئ. په تیر پروګرام کې د طبي زده کړې د سیستم په تړاو مفصل وغږیدم. د طبي زده کړې اړوند په ځینو سیستمونو باندې وغږیدم. په نن پروګرام کې د کتاب اړوند مخکې ځو. په کتاب کې کوم مضامین تدریس کیږي، د کتاب تدریس په څه ډول وي، د دې ترڅنګ په ځینو نورو مهمو موضوعاتو باندې او حاضری هم اخلو. ګورئ، دا موضوعات یا دا مهم مسایل ستاسو لپاره ډیر اړین دي. د طبي زده کړې د اول دورې کتابونه چې تاسو یې اوس لرئ او ګڼ شمېر زده کوونکي لا هم مصروفه دي کتابونه ترلاسه کوي، څلور مضامین لري. څو مضامین لري؟ څلور مضامین لري. یعنی تاسو ته په یو کتاب کې څلور مضامین درزده کیږي. لومړی مضمون د بیولوژي مضمون دی چې د دې په تړاو خبرې لرم. ګورئ زده کوونکو، بیولوژي مضمون په ښوونځیو کې هم زده کوونکو ته ورزده کیږي. له شپږم ټولګي نیولې تر دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون شته دی. یعنی کله چې اووم صنف ته له شپږم ټولګي زده کوونکي فارغېږي، په اووم ټولګي کې بیولوژي مضمون پیلوي. تر دولسم ټولګي پورې همدغه مضمون دوی ته تدریس کیږي. د دې ترڅنګ په پوهنتونونو کې، په انسټیټیوټونو کې د بیولوژي مضمون شته دی. د طب پوهنځي په لومړي او دوهم صنف کې هم د بیولوژي مضمون شته دی. د طب پوهنځي په لومړي او دوهم صنف کې هم د بیولوژي مضمون شته دی. همدغه مضمون چې د بیولوژي مضمون دی، د ښوونځي په ښکتنیو صنفونو کې، څلورم صنف، پنځم صنف، شپږم صنف، په دې کې د ساینس په ځینو برخو کې هم بیولوژي مضمون ځای پر ځای شوی دی. یعنی د ساینس بېلابېلې برخې، د هغې له برخو یوه برخه د ژوندۍ موجوداتو خصوصا د انسان د بدن اړوند معلومات په کې دي چې دا پخپله بیولوژي تشکیلوي. په ټوله کې بیولوژي د ژوندۍ موجوداتو د مطالعه علم دی. ژوندي موجودات پکې مطالعه کیږي، موږ پکې انسان د مطالعې لاندې نیسو. همدغه بیولوژي مضمون چې له ښوونځي نیولې تر پوهنتونونو او انسټیټیوټونو پورې په مختلفو ځایونو کې تدریس کیږي، اړتیا یې ده باید ضرور د بیولوژي مضمون زده کړل شي. د همدې علت له امله د طبي زده کړې پایل په بیولوژي مضمون باندې کیږي. دا پایل دغسې دی چې بیولوژي مضمون به نه یوازې په اوله دوره کې شته وي، بیولوژي مضمون تر شپږمې دورې پورې شته دی. اوله دوره، دوهمه دوره، تر شپږمې دورې پورې بیولوژي مضمون موږ لرو او زده کوونکي به یې راسره زده کوي. تاسو له هغو زده کوونکو پوښتنه وکړئ چې هغه په لوړو دورو کې له موږ سره زده کړې کوي. د بیولوژي مضمون په برخه کې متخصصان دي، دومره ښه پوهیږي لکه څه ډول چې د پوهنتونونو استادان دي، لکه څه ډول چې ډاکټران دي یا د بیولوژي مضمون استادان دي. ولې؟ دوی ته بیولوژي تدریس شوی ده او د بیولوژي ټول موضوعات مو په همدغه شپږو دورو کې د بیولوژي په برخه کې راخیستي دي. ډیر مفصل، ډیر تشریحي او ډیر ساده مو راخیستي دي. انځورونه ورسره دي، ټول موضوعات مو ساده دغه موضوعات مو راوړي دي او زده کوونکو ته به تدریس کیږي. د بیولوژي مضمون پیل په همدې کتاب کې هم کیږي، د بیولوژي له تعریف نیولې تر نورو موضوعاتو پورې. دا لومړی مضمون شو چې د طبي زده کړې د اول دورې په کتاب کې هم شته دی. او د بیولوژي مضمون په اړه به ووایم چې د دې کتاب د لومړۍ صفحې نه نیولی ان تر د دې کتاب تر 2 صفحې پورې بیولوژي مضمون تدریس کیږي. 2 پورې، 2 صفحې پورې. په 1 صفحه کې هم د بیولوژي مضمون اړوند موضوعات ځای پر ځای شوي دي. د بیولوژي وروسته په همدې کتاب کې یو بل مضمون لرو، هغه اناټومي دی. د اناټومي په اړه وایم ګورې زده کوونکو، اناټومي د انسان د بدن د جوړښت پیژندنه ده. انسان بدن څه ډول جوړ شوی دی، څو هډوکي لري، هډوکي څه نومیږي، څه ډول هډوکي دي، شکلونه یې څه ډول دي، او د دې ترڅنګ د انسان د بدن داخلي غړي ینا څه ډول شکل لري، ځیګر، پښتورګي څه ډول دي، څه ډول جوړښت لري، څه ډول جوړ شوي دي، معده څه ډول شکل لري، مرۍ څه ډول شکل لري، غاښونه څه نومیږي، څه ډول شکل لري، ترڅنګ یې ژبه، سترګې، غوږونه، د انسان د بدن داخلي نور سیستمونه لکه پښتورګي، مثانه او دغسې نور. په اناټومي کې د انسان د بدن په اړه نقطه په نقطه پوهیږئ. د انسان د بدن ټول جوړښتونه یو په یو وایو. او زه ډاډ درکوم چې اناټومي به هم تاسو سره داسې زده کوئ لکه څه ډول چې د لوړو دورو زده کوونکي هغوی زده کړې ده. ګورئ عملا پوښتنه ترې وکړئ، ډاډ ترې حاصل کړی چې اناټومي مو څومره ښه زده کړې یا څومره مو زده کړې ده. زه به ووایم چې اناټومي ډیر خوندور مضمون دی. د طب په برخه کې اناټومي ډیر په زړه پورې مضمون دی. تر دې مهاله څومره چې زه زده کوونکي ازمایم، ګورم یا د دوی ازمینه اخلم، له اناټومۍ ډیر خوښ دي او ډیرې خوښیږي. د اناټومي سره ډیره علاقه لري. په اناټومي کې مختلف انځورونه رسموي. فرضاً زه ورته هډوکي وایم، زه ورته داخلي غړي ښایم، هغه به دوی رسموي په خپلو کتابونو او کتابچو کې، د لپاره چې د اناټومي زده کړې علاقه شي. نو زما هدف دا ده چې اناټومي مضمون د همدغې اول دورې څخه پیلیږي. په 2 صفحه کې، په 3 صفحه کې اناټومي را پیلیږي. کتابونه به ضرور لرئ، که 3 صفحه پیدا کړئ اناټومي به تاسو ووینئ. د اناټومي تعریف، د اناټومي اړوند اصطلاحات ټول مسلسل راخیستل شوي دي، له ابتدا نه راخیستل شوي دي، مخکې به ځو تر لوړو موضوعاتو پورې. او ان یو وخت پر راځي چې د انسان د بدن په ټول اناټومي باندې پوه شو. د سر هډوکي څومره دي، د اعصابو په اړه به پوه شو، څو لوبونه لري، څه ډول جوړښت لري، دا به تاسو ټولو ته آسانه شي. په کور دننه اناټومي دا به تاسو انشاءالله زده کوئ. اناټومي په اړه به ووایم چې اناټومي نه یوازې د کتاب په همدې اوله دوره کې ده. اناټومي له لومړۍ دورې نه تر نهمې دورې پورې موږ لرو، دا ډیر اساسي مضمون دی. بیولوژي له لومړۍ تر شپږمې دورې پورې لرو، اناټومي د لومړۍ دورې نه تر نهمې دورې پورې لرو. په همدې یو کتاب کې ځای پر ځای کیږي. ما وړاندې ویل چې یو کتاب څلور برخې لري. یوه برخه یې اناټومي هم شوه. نو د اناټومۍ په اړه بیا هم وایم چې ډیر په زړه پورې مضمون دی، ډیر خوندور مضمون دی. او زه مطمئن یم که چیرې تاسو خیر ادا ولرئ، د طب سره په رښتینې معنا علاقه او مینه ولرئ، اناټومي به هم ښه زده کوئ، اناټومي به هم ډیره ښه زده کوئ. ګورئ همدغه اناټومي لومړی درته سیستمونه دلته تشریح شوي دي، ټول هر اړخیز موضوعات دلته ما ځای پر ځای کړي دي. د اناټومي مضمون تر 15 صفحې پورې دی. او په 15 صفحه کې د انزور تام وګورای کوم چې زما د اناټومای د زده کړې انزور دی. کوم انزور دی؟ زما د اناټومای د زده کړې انزور دی. کله چې زما حاصل وم زده کړه مکوله نو د اناټومای پر وخت ما یو انزور دلته اخیستې ده او تاسو ته مو چاپ کړی دی. د اوله دورې د کتاب 540 صفحه کا پیدا کړی. دغه دوهم انزور لاندینۍ برخه کې لیکل شوی دی طبي زده کړو د مطالعې انزور. کله چې ما د طب زده کړې کولې د مطالعې انزور مو اخیستی دی. او دغه کتابچه وګورئ، د دې کتاب په یوه څنډه باندې ما نوم هم لیکلی، خپل نوم د دې آینه کې چې ورباندې ایښی دی، او ما دغه نوټونه اخیستي دي. د اناټومۍ په برخه کې مو ډېر نوټونه اخیستي دي. ښه، د اناټومۍ زده کړه دا ډېر په زړه پورې ده. زه بیا هم وایم، ګورئ په ټینګار سره وایم چې د ښې علاقې له مخې، د ښه پلان له مخې خپلو درسونو ته آمادګي ونیسئ. د اناټومۍ وروسته ګورئ یوه صفحه واړوئ، طبي اصطلاحات پیلیږي. طبي اصطلاحات په خپل ځای کې ارزښت لري. د طب ژبه ده، یا په اصطلاح د ډاکترانو ژبه ده. ډاکتران چې په کومو لهجو باندې غږیږي، په کومو اصطلاحګانو یا کلمو باندې غږیږي، د هغې اصطلاح زده کول لازمي دي. دا چې تاسو طب وایئ، طب پیلوئ، نو همدغه اصطلاحات باید ضرور راسره زده کړئ. کوم اصطلاحات؟ طبي اصطلاحات، د طب اړوند لغتونه. طبي اصطلاحات که څه هم موږ ورته یوه بله برنامه هم لرو، هغې ته د عمومي او طبي انګلیسي پروګرام وایي. په ټولو زده کوونکو باندې غږ کو، که چیرې تاسو د عمومي او طبي انګلیسي برنامه کې نه یې شامل، کولی شئ هغه هم تعقیب کړئ. د عمومي او طبي انګلیسي درسونه هم درسره تعقیب کولی شئ، د دې لپاره چې په هغې کې طبي انګلیسي دا ډېر شمېر طبي لغتونه پکې زده کولی شئ. په دریو کتابونو کې پوره 15,000 لغتونه زده کوونکو ته ښودل کیږي. دلته طبي اصطلاحات تاسو ته په 40مه صفحه کې شروع شوی دی. د طبي اصطلاحاتو په اړه به مو وایم چې طبي اصطلاحات نه یوازې په اوله دوره کې لرو، نه یوازې په دوهمه دوره کې. طبي اصطلاحات هم د لومړۍ دورې څخه تر شپږمې دورې پورې، په شپږو دورو کې طبي اصطلاحات لرو. ګورئ، وخت داسې تیریږي چې تاسو به فکر هم نه کوئ. درسونه کله چې تاسو وایئ مصروفه شئ، ډېر ژر به شپږمې دورې ته ورسیږئ، نو طبي اصطلاحات به هم بشپړ کړئ. طبي اصطلاحات په خپل ځای کې ارزښت لري. زده کوونکي ډېره علاقه ورسره لري، ځکه کله چې کلینیک ته ځي، کله چې کوم ځای ته ځي، په طبي اصطلاحاتو باندې کله چې ډاکټران خبرې کوي، د هغوی په خبرو باندې پوهیږي، د هغوی سره په طبي اصطلاحاتو باندې خبرې کولی شي. فرضاً یو نفر دی، که چیرې طبي اصطلاحات زده وي، ډاکټر ته ویلی شي چې ډاکټر صاحب، د ابډومن په برخه کې پین یا درد لرم. بیا ورته وایي چې ډاکټر صاحب، دا خو د اپنډیسایټس نښه نه ده. ګورئ، د طبي اصطلاحات زده کړی دي. د ابډومن په برخه کې درد لرم، یعنی د ګیډې په برخه کې درد لرم. بیا ورته وایي چې ډاکټر صاحب، دا خو د اپنډیسایټس نښه نه ده، یعنی دا خو د پنډیسي یا اپنډکس د التهاب نښه نه ده. او بیا ورته وایي چې ډاکټر صاحب، اومیټنګ هم لرم، یعنی کانګې هم لرم. ګورئ، دلته اصطلاحات زده کړه. کله چې د یو ډاکټر سره یو څوک داسې خبرې کوي، هغه پوهیږي چې دا هم د طب محصل دی، د طب زده کړیال دی. نو طبي اصطلاحات په خپل ځای کې مهم دي. طبي اصطلاحات د همدې کتاب تر 150 صفحې پورې راوړل شوي دي. په راتلونکو دورو کې د کتابونو حجم هم زیاتیږي، اصطلاحات او نور موضوعات هم پکې زیاتیږي. تر 150 صفحې پورې طبي اصطلاحات راغلي. وروسته نو په 350 صفحه کې فارماکولوژي پیلیږي، درمل پیلیږي. کوم مضمون؟ درمل یا فارماکولوژي. دې مضمون ته فارماکولوژي هم وایي. فارماکولوژي دا د طب یوه بله مهمه برخه ده، مهمه څانګه ده. په 450 صفحه کې د فارماکولوژي لپاره تعریف لیکل شوی دی. یعنی دلته تاسې په اوله دوره کې راسن درمل هم پیلوئ. ټول هغه درمل چې په درملتونونو کې پیدا کیږي یا په افغانستان کې عام دي او ناروغانو ته توصیه کیږي، د موږ وایو ګورئ، د یو په یو وایو، دې کې خواري کوو، په دې کې زده کړې کوو. انځورونه یې هم درته راوړم. هر درمل چې کله تاسو ته وایم، انځور به یې هم تاسو وینئ. او دغه درمل به تر اخیره پورې تدریس کوو مطالعه کوو. نو د فارماکولوژي مضمون تاسو پوهیږئ چې تر کومې پورې وایو؟ د لومړۍ دورې نه تر نهمې دورې پورې وایو، ځکه فارماکولوژي یا درمل د ډیر لوی بحث ده، ډیر درمل پکې دي. ګورې څلور مضامین شول: بیولوژي، اناټومي، طبي اصطلاحات او فارماکولوژي. کله چې تاسو درمل تر نهمې دورې پورې وایئ، تاسو به په ډیرو درملو باندې پوه شئ، او له هغې وروسته بیا نو ځینې نورې برخې شروع کیږي، لکه د واکسینو برخه شروع کیږي په کتابونو کې، قابلګي او اساسات، لومړنۍ مرستې، ولادي مضمون، د سترګې مضمون، د غوږ مضمون او داسې نور مهم موضوعات، لکه د بدن ناروغۍ، هغه ناروغۍ چې په انسانانو کې عامې دي، ټولې ناروغۍ یو پی یو وایو. ښه ګرانو زده کوونکو، دا چې د طبي زده کړې پروګرام پراخه دی او مختلف سیستمونه پکې شامل دي، لکه د میسیجونو سیستم دی، د ډیټابیس سیستم دی، آنلاین ویبسایټ یا لینک دی، تر څنګ د حاضرې سیستمونه دي، واټساپ ګروپونه دي، یعنی ډېر موضوعات پورې یا موضوعات شته دي چې باید په اړه خبرې وشي. په تیرو پروګرامونو کې په ډېرو موضوعاتو باندې وغږېدم، یو څو مهم نکات غواړم هغې ته مې اشاره وکړم. یوه موضوع د نتایجو د میسیج سیستم دی. شاید ځینې زده کوونکي د دې په اړه پوښتنه لري چې کله موږ لومړۍ دوره ازموینه ورکوو یا بانګ حلوو، څه ډول موږ له خپلو نتایجو خبرېږو؟ په ساده ډول وایم، کله چې تاسو اوله دوره پای ته رسوئ، نو بیا به بانکونه هم حلوئ، او دا بانکونه چې حل کړئ، دا به نو کیلۍ ته رسوئ، یعنی د بانک هغه شل صافې دا به حل کړئ، پوښتنې به پکې حل کړئ، بیا په وروستۍ کیلۍ کې، یعنی تاسو ته ځانګړي کارتونه درکول کیږي، په هغې کې به یې رسوئ، او دا کارتونه به بیا نو ادرسونو ته وړئ. شاید ځینو زده کوونکو سره دا پوښتنه هم وي چې موږ یوازې د سکین کارتونه ادرسونو ته یوسو که د اوله دورې بانکونه هم یوسو؟ د دې ځواب دا دی چې تاسو به ضرور د اوله دورې بانکونه هم ادرس ته وړئ، په مینځ کې به تاسو سکین کارتونه پکې کېږدئ. د دې لپاره چې اوله دوره مهمه ده، ستاسو ثبتنام د اوله دورې له بانکونو کیږي، شاید په سکین کارت کې تاسو تیروتنه وکړئ. نو د دې په خاطر چې تاسو تیروتنه ونه کړئ، د بانک په کیلۍ کې به هم تاسو هلته نوم لیکئ، پلار نوم لیکئ، اړیکې شمیره، د ټول معلومات به لیکئ، یعنی موږ بې له هغې نه استفاده کولی شو. او بله دا چې اول ځل دی چې تاسو ادرسونو ته بینو سکین کارتونه وړئ، شاید ستاسو سکین کارتونه ورک شي، ځکه سکین کارتونه کوچنی دي، نری دي، نو بانک هغه نو بیا ښه ساتل کیږي، د ورکېدو چانس یې کم وي. ښه، لازم د نتایجو په هکله غږېږم. کله چې تاسو دغه زموږ ادرسونو ته یوسئ، په دې برخه کې به ډېر دقت کوئ، زموږ اړوند ادرس به پیژنئ، هغه ادرس چې تاسو ترې کتابونه اخیستي وو، یعنی داسې هم کولی شئ چې یو وار کتابونه له یو ادرس واخلئ او بانکونه بل ادرس ته وسپارئ، خو باید زموږ اړوند وي، ځکه زموږ لوجستیک همکاران هره دوره کې دوی ادرسونو ته ځي، هلته دغه بانکونه راټولوي. ښه، کله مو چې بانکونه ادرسونو ته یوړل، زموږ همکاران، لوجستیکي همکاران دغه بانکونه راټولوي، سکین کارتونه راټولوي، بیا دا د سکین سیستم له لارې چک کیږي. ځینو زده کوونکو ته شاید دا پوښتنه وي چې سکین سیستم څه ډول دی. دریمه ویډیو ټولګه کې یوه ویډیو مو هم ورته زده کوونکو ته اچولې ده چې دا ډول سکین کیږي. کله چې د سکین سیستم له لارې ستاسو نتایج سکین شي، نو ډیټابیس ته نمرې رسیږي او له هغې وروسته تاسو ته میسیج کیږي. کومې شمیرې ته میسیج کیږي؟ هغه شمیره چې تاسو په بانکونو کې په سکین کارتونو کې لیکلې ده. نو اوس که چیرې تاسو شمیره غلطه ولیکئ، تاسو له خپلو نمرو نه خبره پاتې کیږئ، یعنی د خپلو نمرو څخه به بې خبره وایئ، او تاسو به نو بیا په اندېښنه کې وایئ. د دې په خاطر په سکین کارتونو کې د اړیکې شمیرې ډېرې واضح ولیکئ، هغه شمیرې ولیکئ چې هغه فعالې دي، هغې ته درته لنډ لیکلی میسیج کیږي. شاید ځینې زده کوونکي دا پوښتنه ولري چې دا د واټساپ میسیج دی، میسنجر میسیج دی یا ساده میسیج دی. ساده میسیجونه دي کومې چې هغه د مختلفو مخابراتي شبکو له لوري سیم کارتونو ته کیږي. تاسو به لیدلی انباکس کله چې موبایل ته ولاړ شئ، په کوچنیو موبایلونو کې هم قتل کیږي، په لویو موبایلونو کې هم قتل کیږي. د میسیج فولډر په کوچنیو موبایلونو کې انباکس نوم ورکړل شوی دی، په غټو موبایلونو کې د میسیج نوم یا میسیج کلمه ورباندې لیکل شوی ده. هغې ته به داخل شئ، په هغې کې میسیجونه وي. تر ډیره پورې مخابراتي شبکې لکه کومې شبکې چې په افغانستان کې دي، د دې له لوري خلکو ته میسیجونه کیږي. ورته ویل کیږي چې ګرانه پیرودونکیه، تاسو دومره انټرنیټ په دومره روپۍ ترلاسه کولی شئ، یا دومره اړیکې، غږیزې اړیکې په دومره روپۍ ترلاسه کولی شئ. هغې ته درته لنډ لیکلی میسیج رسیږي. خو مهمه دا ده چې تاسو باید دقیقه شمېره ولیکئ. نو د نتایجو د میسیج په سیستم باندې پوه شوئ. ستاسو له ډلې هغه زده کوونکي چې هغه پوره 100 نمرې ترلاسه کوي، د دوی نتایج د راډیو له لارې هم اعلانېږي. د طبي زده کړې د پروګرام هغه زده کوونکي چې پوره نمرې ترلاسه کوي، د ټولو دورو زده کوونکي موږ راټولوو، په هره دوره کې اعلانوو. نو تاسو کوښښ کوئ چې د راډیو له لارې ستاسو نتایج اعلان شي، ځکه ستاسو له نوم سره به نو نور اورېدونکي آشنا کیږي او هغوی هم پوهیږي چې دا زده کوونکی تکړه دی، لایقه دی، پوره نمرې ترلاسه کړي دي. د دې تر څنګ اوله دوره کې د ثبت نام ارزښت ډیر دی. ګورئ، ثبت نام برخه ډیره مهمه ده. تاسو په اوله دوره کې په سکین کارت کې چې کوم څه لیکئ، دا ستاسو ثبت نام دی. ګورئ زده کوونکو، که چیرې په سکین کارت کې تاسو نوم واضح ونه لیکئ، نو تاسو به له ستونزو سره مخ یئ. ګورئ، املایي تېروتنه مه کوئ، تر څنګ نوم باید واضح ولیکئ. ځینې زده کوونکي نوم واضح نه لیکي. فرضاً یو نفر بختر نومیږي، د بختر نوم یې داسې لیکلی وي لکه اختر. ګورئ، داسې تېروتنه مه کوئ. نو نومونه باید ډېر واضح ولیکئ. د دې تر څنګ زده کوونکي که دا پوښتنه لري چې زموږ ثبت نام کله کیږي، ثبت نام مو د اول دورې په اخره کې کیږي. څه ډول یې کوو؟ همدغه سکین کارتونه چې تاسو درکړل شوي دي، د دې څخه یې کوو. د حاضرۍ په سیستم باندې هم یو څو دوه خبرې کوم. زده کوونکي ته هره ورځ د حاضرۍ یو توری ښودل کیږي. دا توری د دوی نه پټ دی، یعنی نن د ای توری فرضاً ښایمه، سبا ته نو ډی توری ښایم، بله ورځ بیرته بیا ای توری ښایم. ښه، فرضاً نن زه ای توری ښایم. زده کوونکي نه پوهیږي چې کوم توری به ښایي. نو که چیرې کوم زده کوونکی حاضر نه شي، هغې نه د توری بیا نو ګډوډ کیږي، ځکه هره ورځ بیل بیل توری ښودل کیږي. او زما هیله داسې ده چې ټول زده کوونکي د هره ورځې درس لپاره حاضر شئ، د خپل ځان ګټه مو ده ګورئ. د دې تر څنګ یو بله مسله دا مهمه ده، ځینې وخت شاید په هغه وخت باندې چې تاسو درس ته حاضرېږئ راډیو بنده وي یا تخنیکي ستونزه رامنځته شي، نو تاسو به داسې نه کوئ چې په دې ورځ درس پرېږدئ، ځکه ستاسو غیر حاضري به نو حسابېږي، تاسو غیر حاضر حسابېږئ. تاسو به د درسونو تکرار وختونه هم باید معلوم وي. تکرار وختونو کې باید حاضر شئ، په تکرار وختونو کې هغه ستونزه نه وي. ډیری وخت کله چې سخت بارانونه وي او دغه د تندر خطر ډیر وي، راډیوګانې بندي، نو تاسو تکرار وختونه باید معلوم کړئ، په هغې وختونو کې حاضر شئ. که بیا د تکرار وختونو لپاره حاضر نه شوئ، له واټساپ ګروپ څخه باید خپرونه ډاونلوډ کړئ. هره ورځ ستاسو لپاره واټساپ ګروپ ته خپرونې پورته کیږي. نو هیله داسې ده چې تاسو که په یو وخت حاضر نه شوئ، بل وخت درس ته حاضر شئ، ځکه موږ تاسو لپاره په مختلفو وختونو کې دغه درسونه وړاندې کوو. او که بیا هم حاضر نه شوئ، د واټساپ ګروپ له لارې خپرونه تعقیب کړئ. ښه، نو قدرمنو زده کوونکو، سبا ورځ به زموږ د درسونو پیل کیږي، یعنی رسمن به درس پیلو. لومړی دوه خپرونې غیر درسي وي، خو عامه حاضري پکې اخیستل کیږي، یعنی حاضري پکې حسابېږي، ځکه مهمې خپرونې دي او ټول زده کوونکي باید د دې موضوعاتو سره بلد شي. سبا ورځ زموږ لومړی درس وړاندې کیږي. راځئ د نن ورځې حاضری ورکړی. نن دوهمه خپرونه وه یا دوهم پروګرام و. د نن ورځې د خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دوهمه شمیره پیدا کړئ. ګورئ سکین کارتونه مو راواخلئ. د دې حاضرۍ مخ به پیدا کړئ. په دې کې به دوهمه شمیره پیدا کړئ او ښي طرف ته پنځمه دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دا دایره توره کړئ. دوهمه شمیره پیدا کړئ. پنځمه دایره توره کړئ. ای توری. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسئ. علامه ملشا.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.